سلور بجیشوی احمد چی بریم دا سجی رادو دا دی سات پا خبرونه که ستاسو کربا السلام علیکم مخی تردی چی دا دی سات دا خبرونه مطالب تاسته معرفی کرم خبرونه دا ملګرو ملتو یوه جک پوری چارواکی خبر ورکړ چې دا ملګرو ملتو د سرمنچ انټونی کوټیرش په ګډون په پلاسمینا دوحه کې د افغانستان لپاره غونډه جوړ شي او د طالبانو د پرسمیت پیژندلو مسله به په دې ناسته کې وڅېړل شي. د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیالې امینه محمد وویل چې دا غونډه به د می په لومړۍ نیټه د افغانستان لپاره د نورو هیوادو له ځانګړو استازو سره جوړ شي. اخلی محمد چې د دوشنبه په ورځ د امریکا په پرنسټون پانتون کې له طالبانو سره د خپل لیدنو کتنو په تړاو خبرې کولې وویل ک طالبان پر رسمیت وپیژندل شي د مسولیت بار به درون شي. میرمن محمد زیاته کړه چې دا نه پوهیږي چې طالبان به پر رسمیت وپیژندل شي کنه شي، خو دې ټینګار وکړ چې بحثونه باید پیل شي ځکه چې طالبان په ښکاره غواړي چې پر رسمیت وپیژندل شي. بندورته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په یو بل ټویټونو کې تیر شپه یې کړی دي وړاندیزونه کړي دي چې د دوحې د تړون پر توافق باید د می د لومړۍ نیټې په غونډه کې بحث وشي. طالبانو تر اوسه په دې تړاو څه نه دي ویلي. د افغانستان کرکټ بورډ د زرغون افغانستان په نوم د کورني کرکټ د دویم پړاو جام د جوړېدو خبر ورکړی. کرکټ بورډ نن چهارشنبه پر خپل ویب پاڼه لیکلي چې د یو رسنیو لوبو دغه جام به د همدې اپریل میاشتې له 9 د راتلونکې می میاشتې تر 12 د خوست په لوبغالي کې ترسره شي. د دغو لوبو په لومړي پړاو کې چې تیر کال ترسره شوې درې کورنیو لوبډلو هندوکش سټرایکرز، پامیر لیجنډرز او میوند ډیفندرز برخه اخیستې وه، خو سږ کال پرې څلورمه لوبډله جونیئر چمپیونز هم اضافه شوې ده. د کرکټ بورډ په وینا د جونیئر چمپیونز په لوبډله کې به 19 لوبغاړي وي چې دلته به له ملي لوبغاړو سره د لوبېدو زمینه ورته برابره شي. په دې جام کې ټول ټال 14 لوبې ترسره کیږي چې هدف یې د کورني کرکټ غوړېدا ده. په تورخم کې د غره د شوېدو په پیښه کې د مړو شویو شمیر دریو کسانو ته لوړ شو. په تورخم کې پرون د غره د یوې لوی برخې د راشوېدو له کبله یو شمیر لاری او کانټینرونه تر خاورو او ډبرو لاندې شول. له بلې خوا د خیبر پښتونخوا د ژغورنې ادارې یوه ویاند ویلي چې تر دې دمه د خاورو له ډیرېدو لاندې د دریو کسانو مړي او اته ټپیان راایستل شوي دي. ویاند د ځایي خلکو د معلوماتو په اساس وایي چې شایي شل 15 لاری به هم تر خاورو ډبرو لاندې شوي وي. یوه چینی چارواکی نن ویل چې د پکینګ په یوه روغتون کې د اور لګېدو له امله د قربانیانو شمیر 9 ته رسېدلی دی. دا اور نیمه شپه ولګېد چې وروسته له نیم ساعته مړ شو. د پکینګ د ښاروال مرستیال لی زونګرونګ نن د دې پېښې د قربانیانو نوې شمېرې اعلان کړې. په ازبکستان کې د نوي اساسي قانون لپاره وار له مخه ټول پوښتنه پیل شوه. دا رای د دې لپاره چول کیږي چې دغه هیواد 15 ولسمشر شوکت مرزیایف ته لاره پرانیستل شي چې د ولسمشرۍ په راتلونکو دوو دورو کې هم ځان کاندید کړي چې په دې ډول به تر 2024 کال پورې په واک کې پاتې شي. د ازبکستان د انتخاباتو مرکزي کمیسیون نن سهار وویل هغه کسان چې د اپریل په 1 رای نشي اچولی هغوی ته سرلننه زمینه برابره شوې ده چې د اپریل تر 26 خپل رای ورکړي. د ازبکستان اساسي قانون پروسه شکل تعدیل شو چې بیا تیره میاشت پارلمان تایید کړ او د ازبکستان د چارواکو په باور د ټول پوښتنې په ترڅ کې به اکثریت له دې تعدیل سره موافقه وکړي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اوریدلی شي. د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیالې د افغانستان په اړه د یوې مهمې غونډې د جوړېدو خبر ورکړ.
And what we are hoping is that we will gather them now in another 2 weeks.
پر اتلونکو د اونې کبه پسیمه کې سره جرګه شو.
امینه محمد وای چې په دې غونډه کې به د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو په تړاو بحث وشي. د سیاسي چارو د کتونکو شکرې بارغزي نظر مو په دې اړه اخیسته.
فکر کوم چې دغه اورې به شړای کیږي نه.
بلورته داسې راپورونه خپره شوې دي چې شای ملګر ملتونه په افغانستان کې د شزینه کارکونکو د کار د ممانعت لپاره خپل کارونه په افغانستان کې وزنډوي. د زهرو کاروان په خبرونه کې د چارو یو کتون کې وایي چې کدا سی وشي د معتادینو د درملنې چاره به ټکنه شي.
لبد مرغ ټول د معتادینو د درملنې مرکز شې دي هغه خود کفا نه دي او زیاتره اوس په دې وختونو کې یو نو ریسیور دی.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
مخکې مو په خبرونو کې واوریدل چې ټاکل شوې ده د دوو نوې پترس کې د افغانستان لپاره د قطر په پلازمینه دوحه کې غونډه جوړ شي، او په دې غونډه کې به پر دې خبرې وشي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي کنه شي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د اړوندو ادارو په ګډون په ټولو نا دولتي موسسو کې د طالبانو د حکومت لوري د خزو په کار د بندیز په پریکړه په نړیواله کچه خبرګونونه روان دي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په نږدې راتلونکو کې د افغانستان د وضعیت په تړاو نړیواله غونډه جوړوي چې د طالبانو د رسمیت پیژندنې په اړه به هم پکې بحثونه وشي. دغه سازمان د سرمنشي مرستیال امینی محمد تیر ورځ ناوخته د امریکا په یو څېړنیز مرکز کې د خبرو پر مهال وویل چې په دې ناسته کې به د ملګرو ملتونو د سازمان د سرمنشي په ګډون د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو استازي ګډون وکړي. اغلی محمد د خپل خبرو پر مهال له سخت دریزو طالبانو سره په خبرو ټینګار وکړ.
And what we are hoping is that we will gather them now in another 2 weeks.
پراتلن کو دو اونې کبه پسیما کې سره جرګه شو، او دا بدنړی او سیمې د هیوادونو د استادو لمړنۍ ناشته وی چې د بلګرو ملتونو سرمنشي په کې ګډون کوي. د دې غونډې له جوړېدو سمنګ تما د هغو لمړنۍ لارو چارو مندل چې موږ د دې اصول او شرطونو پر بنسټ د طالبانو د رسمیت پیژندنې په لور ورسېخلي. آیا دا ممکنه ده؟ نه پوهیږم، خو دا بس باید وشي. طالبان د پر رسمیت پیژندنې
امینه محمد دا سرګندونې داسې مهال کوي چې د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله ته د اختر په مناسبت په منسوب پیغام کې یو وار بیا د سختو شرعي احکامو په تطبیق سره د افغان ټولنې د اصلاح په برخه کې د په هوډ ټینګار شوی. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر ورځ ناوخته په خپل ټویټر لیکلی چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش به د راتلونکو مئی میاشتې په لومړۍ نیټه د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه وي. خغلی خلیلزاد لیکلی چې د ملګرو ملتونو سرمنشي او د بیلابیلو هیوادونو استازي باید له طالبانو سره هم غونډه وکړي ترڅو د افغان میرمنو د زده کړو کار لپاره یو طرحه رامنځته کړي. په همدې حال کې د افغان میرمنو لپاره د کاناډایي میرمنو په نوم یوې ټولنې له ملګرو ملتونو د دغه سازمان له ټولو غړو هیوادونو غوښتي چې د افغان میرمنو غوښتنې واوري او له طالبانو سره دې تعامل نه کوي. د دغه ټولنې په ټویټر له ملګرو ملتونو غوښتل شوی چې طالبان دې په رسمیت نه پیژني، ځکه د دغه ټولنې د بیان له مخې طالبانو افغان ښځې ځپلي او د میلیونونو افغانانو پر بشري حقونو یې تیری کړی. یو شمیر افغانان هم ورته غوښتنه لري او وایي په داسې حال کې چې طالبانو د ښځو په کار بندیز لګولی، ملګري ملتونه د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره غونډې جوړوي. د ننګرهار اوسیدونکي نرګس ازادي راډیو ته وویل
دوی تل خپل غږ د هغوی د ناوړه امرونو او کړنو پر ضد پورته کړی دی، کوم چې د افغان میرمنو په کار زده کړو او ټولو ټولنیزو چارو لګېدلی، او دا د ټولو افغانانو په خاص توګه موږ ښځو ته د منلو وړ نه ده. دا چې ملګري ملتونه د هغې ډلې او حکومت د رسمیت پیژندلو هڅه وکړي کوم چې ورته یې تروریستي ډله ویل.
د پلازمینې کابل اوسیدونکي جلیل هم ورته نظر لري او وایي نړیوال پر طالبانو د فشار پر ځای دوی ته کمپاین کوي.
از یک طرف اینا تهدید میکنه که اگر اینا
له یوې خوا دوی ګواښونه کوي که طالبان خود ته د کار اجازه ورنکړي افغانستان پریږدو، او له بلې خوا بیا امینه محمد وایي چې د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره غونډه جوړوي. اوس په کلو پوهیږي چې دوی طالبانو ته کمپاین کوي او که په دوی فشار راوړي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو سازمان اړوندو ادارو په ټولو نا دولتي موسساتو کې د ښځو په کار بندیز لګولې، او د طالبانو د دغه پریکړې له امله د یاد سازمان او طالبانو د حکومت ترمنځ ترنګلتیا مخ په ډیریدو ده. ملګرو ملتونو ګواښ کړی چې که طالبان ښځو ته د کار اجازه ورنکړي نو ښایي دوی له افغانستانه د وتلو پریکړه وکړي. د طالبانو حکومت نږدې دوه اونۍ وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان اړوندو ادارو کې د ښځو په کار بندیز ولګوه. له دې وړاندې په 13 ډسمبر میاشت کې په ټولو دولتي موسسو کې افغان خزي له کار کولو منع کړی وي.
د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د جوړېدونکو ناستې په تړاو د دغه سازمان د ځینو چارواکو څرګندونې په اوس وخت کې څه معنا درلودلی شي؟ زموږ همکار محمد خاطر پردیس دغه پوښتنه د مرکې په سر کې له پخواني ډیپلوماټ شکرې بارکزی څخه کړې.
زه فکر کوم کوم څه چې میرمن امینه محمد ویلي دا د ملل متحد دریز نه دی په اول کې. دا هغه یو وړاندیز دی چې امینه محمد غواړي ملل متحد او نور ملکونو ته وړاندې کړي. زما په نظر باندې دا به هیڅکله ونه منل شي، ځکه چې په عین وخت کې رسمي دریز د اکثر هیوادونو همدغه دی چې دوی طالبانو سره تعامل کوي خو په رسمیت یې نه پیژني. د دې تر څنګ زه فکر کوم خپله ملل متحد هم نشي کولی هغه خلک په رسمیت وپیژني چې د دوی به د تعزیراتو په لیست کې ده. البته په دې کې هیڅ شک ځای نشته چې طالبان به هر هغه محدودیت چې دوی د افغان په میرمنو او افغانستان خلکو په سر باندې راولي غواړي هغې نه یو سیاسي ګټه پورته کړي چې په هر صورت دوی ته هغه د مشروعیت زمینه برابره کړي. خو زه فکر کوم چې دغه اوړی به شړی کېږي نه.
آغلی بارکزی، که فرضاً بحث کېږي د طالبانو د رسمیت پیژندل، به ستاسو په نظر لومړیتوب وي او که د افغانانو غوښتنې به لومړیتوب وي په اوس وخت کې؟
طبیعي خبر ده، زما په نظر د افغانان غوښتنې باید لومړیتوب وسي، ځکه طالبان په رسمیت وپېژندل سي ونه پېژندل سي، دا د افغانستان د خلکو د ژوند او په افغانستان کې د اوسنۍ واکمن چارواکو په سیاست باندې به ډېر څه اغېزه ونه لري. زما لپاره هغه مثبت اغېز په کار ده چې یا هغه مثبت بدلون په کار ده چې هغه د افغانستان د خلکو په ژوند باندې مستقیم اغېز ولري. که تاسو ټول افغانستان هم طالبانو ته وبخې، هغوی دې ته آماده نه دي، چمتو نه دي چې خپل منځ کې اصلاحات راولي او یا هم د افغانستان د ملي ګټو پر بنسټ باندې کوم تصمیم ونیسي.
اغلی برتي، تاسو په خپلو خبرو کې هم اشاره وکړله، آیا طالبان که په رسمیت وپېژندل شي د تغییر تضمین شته دی ستاسو په نظر؟
نه، متاسفانه یو شی چې طالبان په کراتو خپل خبرو کې ویلي، خپل کړنو کې ښکاره کړي دي او خپل عملي دریس کې مطلق ټولو ته یې ثابته کړې ده، هغه هم دا دی چې طالبان نشي کولای خپل کړنو کې بدلون راولي. که طالبان نن خپل کړنو کې بدلون راولي، سبا ته د دوی هغه خلک چې په عقیدوي لحاظ باندې حداقل د دوی د تبلیغاتو پر اساس ورسره دي بیا نه، او طالبان خپل د قدرت او قوت ساتلو لپاره هم نشي کولای خپل کړنو کې تغییر راولي، ځکه چې د طالبانو ذهنیت، جوړښت، ایدیالوژي، فکر، مفکوره او تفکر همدغه شی دی چې دوی کوي. دوی ته اصلا دا مهمه نه ده چې اسلامي نړۍ نه تر انتقاد لاندې راځي، دوی ته مهمه نه ده چې د افغانستان د خلکو تاریخ دوی غلط معرفي کوي، دوی ته صرف هماغه شیان مهم دي چې دوی ته په ذهن او په برنامه کې ورکړل شوي.
د سیاسي چارو کتونکو شکریا بارکسي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
په زابل کې ګڼ شوونځي ودانۍ نه لري. د معارف چارواکي او زده کوونکي په دې ولایت کې دا ستونزې په دې راپور کې راسره شریکوي.
د تنکیو ماشومانو دا ټولګۍ د زابل مرکز کلا ته نږدې د ونې تر یوه سوري لاندې زده کړې کوي. د زابل د مرکز کلات په شمول د دغه ولایت په نږدې ټولو ولسوالیو کې د ښوونځیو ډېره برخه ودانۍ نه لري او ماشومان یې په ژمي کې لمر او په دوبي کې د ونو سیوري ته زده کړې کوي.
پوښتنه مې دا ده چې موږ لپاره ښوونځي کورسونه د شنو ځایونو چې زده کړې کېږي باید موږ لپاره جوړ شي، موږ خپله زده کړه وکړو.
د زابل دوه اوسیدونکي شفیع الله او احمد الله وایي د ښوونځیو د ودانیو نشتوالی د ماشومانو پر زده کړو ناسم اغېز کړي او ډېر کلی ماشومان د زیاتې ګرمۍ او یخنی لامل لزده کړو پاتې کیږي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د ښوونځیو د ودانیو د کمښت ستونزه هواره کړي.
زموږ شاګردان سیدی هغه تشنه اسمان لاندې زده کړې کوي، لکه په لرې پرتو ولسوالۍ کې هغه میزان ولسوالۍ ده، دې طرف ته چوفان ده او دغسې اټغر ولسوالۍ ده، چې هلته بیخي هېڅ خیمه هم نشته،
تعمیرات یې نشته، فلحال خیمې لا هم شتون نه لري، نو تر درختو لاندې یا د دیوالو شاته پرشونه یا داسې پر خالي غولي باندې زده کوونکي ناستې زده کړې کوي. امکانات ډېر کمزورې دي.
په زابل کې دا مهال یو سل څلور اویا ښوونځي فعال دي چې یوازې نه اویای ودانۍ لري. د طالبانو د حکومت د زابل د پوهنې ریاست مرستیال محمد نسیم نصیر وایي په دې ولایت کې ټول 15,000 زده کوونکي په دغه ښوونځیو کې په زده کړو بوخت دي. د نوموړي په وینا په تېر یو کال کې د نړیوالو مرستندویو بنسټونو په مرسته 25 بابه ښوونځي رغولي او تمه لري چې دغه بنسټونو په مرسته به د پات ښوونځیو د ودانیو د نشتونځه هواره کړي.
د زابل ټول دغه سلسله بیا په مکاتب څخه موږ نه بیا تعمیرات لري، د نور پات برخمنده تعمیرات نه لري. کوم مکاتب چې تعمیرات نه لري هغه زیات په اطرافي سیمو کې دي، په اطرافي ولسوالیو کې مکاتب موږ تعمیرات نه لري. په دا مرکزی ولسوالیو کې تعمیرات ډیر دي. موږ سره زیات مؤسساتو وعده کړې ده، کنه یونیسیار به سي او نور مؤسساتو وعده کړې دي چې موږ له تاسو سره د تعمیر په برخه کې پره همکاري کوو. او دا کنه اوس په پلان کې موږ له روسي یو څو مکاتب موږ ته تعمیر وس شروع کړي، البته هغه
سلسله زغ تعمیر شروع کړي. زابل کې داس محل د تنکوي ماشومان لپاره د شونځوي د ودانوي د نشټوالي خبره کیږي چې دا محل د طالبانو حکومت په ټول افغانستان کې د شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ شونځي او پوهنتونونه تړلې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په سودان کې د امریکا په هڅو د نافذ شوي لنډمهاله اوربند تر ماتېدو وروسته پلازمېنه خرطوم کې نن هوایي بریدونه او چاودنې شوي دي. پرون سېشنبې په ځایي وخت مازدیګر 6 بجې د 4 ساعتونو لپاره اوربند اعلان شو، خو وروسته ترې سرغړونې وشوې او د جګړې دواړه لوري یو بل د اوربند په ماتېدو تورنوي. په سودان کې د تاوتریخوالي له دوام سره هممهاله ځینو هیوادونو هڅې پیل کړې دي چې خپل وګړي له هغه ځایه تخلیه کړي. اسدالله لودین په دې اړه د نړیوالو اژانسونو په استناد راپور چمتو کړی دی. په سټوډیو کې را سره دی لودین صاحب، مهرباني.
او مننه شیبر صاحب. د سودان پلازمینه خرطوم کې نن د 15مې پرله پسې ورځې په مخه تاوتریخوالی دوام لري. رویټرز خبری اژانس لیکلي د سودان د دفاع وزارت او هوایي ډګر شاوخوا سیمو کې دوامدار بمباری او درنې چاودنې کیږي او اسمان کې یې تور لوګي تر سترګو کیږي. دا هغه سیمې دي چې د غلطه د جګړې لپایل راهیسې تر نورو زیاتې د تاوتریخوالي شاهدانې دي. د امریکا په ګډون بهرنۍ قدرتونو د جګړې د خېلو خواو ترمنځ د دې لپاره د 24 ساعتونو اوربند غوښتنه کړې و چې هلته بند او پاتشو کسانو ته مرسته ورسیږي. پرون سه شنبه دواړو لورو موافقه وکړه چې د ماخام ل شپږو بجو به اوربند نافذ وي، خو ډیر ژر ترې سرغړونه وشوه او معلومه هم نه ده چې کوم لوری ګرام دی. د خرطوم یوې اوسیدونکو رویټرز ته ویلي د اوربند نافذېدو سره سم بیرته د چاودنو او بمباری او غږونه واوریدل شول، او په خبره یې دوی نن سهار له 3 تر 5 یوازې 2 ساعته آرام خوب کړی دی. په سودان کې دغه تاوتریخوالی له تیر شنبه راهیسې د پاوز د مشر عبدالفتاح البرهان او د هغه د مرستیال محمد حمدان د قلو ترمنځ چې د ملیشا و قمندان دی پیل شو. لانجا پر دې راولاړ شو چې هڅه وشوه ملیشا ځواکونه چې د چټک ملاتړ په ځواکونو مشهور دي د منظم پاوز په تشکیلاتو کې مدغم شي، خو د قلو مخالفت وکړ. دا د پاوز هغه دوه جنرالان دي چې شاوخوا 2 کاله وړاندې د یوې کودتا له لارې واک ته ورسېدل. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د سودان د روغتیا وزارت په حواله ویلي چې جګړه کې تر اوسه لک تر لګه 200 تنه وژل شوي او 2600 نور ټپیان شوي دي. د پاوز یو لوړپوړي قومندان ویلي د پلازمینې او نورو سیمو د امنیت لپاره د دوی عملیات دوام لري. فرانس پریس اژانس لیکلي د جګړې له دوام سره سره نن 4 شنبه زرګونه کسان د سودان له پلازمینې تښتېدلي دي، او هغه کسان د خوراکي موادو، برېښنا او اوبو له نشتون سره مخامخ دي چې کورونو کې بند پاتې دي. یو شمېر هیوادونو له هغې ډلې جرمني او جاپان له سودانه د خپلو اتباعو د تخلیه اعلان کړی دی. راپورونو کې ویل شوي چې جرمني د جګړې د دوام په خاطر د اتباعو د تخلیه بهیر ځنډولی دی. د سودان تازه پیل شوی جګړه په 13 لسیزو کې ساری نه لري، او دغه جګړې پر پلازمینه سربیره اومدرومان او بحری خارونو کې هم میلیونونه خلک نارامه کړي دي. لدې جګړې سره د پخوانی اسلام پاله ځواکمن عمر البشیر تر پرځېدلو 4 کاله او سودان کې تر پوځي کودتا 2 کاله وروسته د ملکی دیموکراسي د بدلون طرحه زیانمنه شوی، هغه طرحه چې نړیوال هم ملاتړ ترې کوي.
مننه لودین صاحب. نن 15مه ده چې په راپور کې مو اوریدل د سودان د پلازمینې خرطوم په ګډون په یو شمېر نورو شهرونو کې د پاوز او له پاوز څخه د بیلې شوي ډلې ترمنځ جګړې روانې دي. راپورونه مرکه او اوریدونکي. د هلمند په ویلری ولسوالۍ کې یونیسف د اوبو لپاره د تشاک د اوبو لپاره دوی پروژې پیل کړې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د هلمند ولایت په مساقله ولسوالۍ کې دوه او بهادر کاریزونه دي چیرې چې د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف په مالی ملاتړ دوی د پاکې اوبو شبکې جوړې سوي. د هلمند په مساقله ولسوالۍ کې د یونیسف په مالی ملاتړ او د چارډي موسسې په تخنیکي همکاري د پاکو اوبو رسونې دوې دال مریضي شبکې نن دغلته ګټې اخیستنې ته وسپارل سوې. په هلمند کې د چارډي د واش د برخې مسؤول انجینر زبیالله رسنۍ ته وویل چې د لمریزې برېښنا د دوې شبکې د مساقله ولسوالۍ په دوها کاریز او بادر کاریز کې جوړې سوې چې شاوخوا 14 میلیونه افغانۍ لګښت پرې راغلی او د یونیسف ادارې لخوا ورکول کېږي.
هغه دوه پروژې چې په دوو کلو کې موقعیت لري، اوله پروژه د دیه کلي په نامه دیه کاریز په نامه کړې دي چې دغه کلي کې د اوبو رسولو شبکه چې ده تقریبا اوبو د تمخیز ضبیه 6000 لیټره دي. دغه پروژه چې ده د 9 میاشتو په موده کې تکمیله شوې ده. د یونیسف په مالي همکاري د چارډي موسسې په تخنیکي همکاري او د انکشافیات ریاست تر نظارت لاندې د 9 میاشتو په جریان کې دغه پروژه تکمیله شوې ده.
د دغه ولایت د کلی او بیرغونی او پراختیا ریاست نماینده چې خیدات چې په دغه پروګرام کې ګډون کړی وو د یونیسف له ادارې مننه وکړه چې د مساکله ولسوالۍ د خلکو لپاره د پاکو اوبو زمينه برابر کړه. شاغلی چې خیدات وویل چې د دې شبکې د دې تر نظارت لاندې د 9 میاشتو په موده کې بشپړې سولې.
د خوشحالۍ ځای دی، تعالی شکر پر ځای کړو چې نن دغه کلی د دېه کاریز دوه سوه کورنۍ
په ورته وخت کې د دغه ولسوالۍ ځایي اوسیدونکو هم د پاکو اوبو رسونې د شبکو څخه خوشاله دي. وایي چې په دې سره به انسان د ستونزې حل سي. خدای له مسولینو او نورو موسساتو څخه د روغتیا او تعلیم په برخه کې د نورو خدماتو غوښتنه هم کوي. د دغه ولسوالۍ یو ځایي قومي مخور حاجی محمد عیسی لادی ټولو سره سره په دغه ولایت کې د یونیسف ولایتي مسول ډاکټر محمد زاکر یې نو وویل چې یونیسف د ماشومانو په برخه کې دغه لته خدمات وړاندې کوي. د لټولو موسساتو غوښتنه وکړه چې د ماشومانو د ښه صحت لپاره د دوی سره د پروژو د بشپړولو په برخه کې مرسته وکړي. ښاغلی نو وویل چې دوی په مساقله ولسوالۍ کې 15 نورې پروژې هم تر کار لاندې لري. دا یادونه ورده چې مساقله ولسوالۍ د هلمند یو له هغو ولسوالیو څخه ده چې خلک یې له ډیری خدماتو بې برخې دي او زیات شمیر خلک یې پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
په بغلان ولایت کې یو شمیر خلک اوبدونکو میرمنې د امکاناتو له نشتوالي شکایت کوي. دا بی وزل بی سرپرست او کند میرمنی چې د غالی اوبدلو لالار خپل کورنۍ او تنفقه گتی د طالبان له حکومت څخه غشتنه کوي چې له دوی سره د غالی اوبدلو د امکاناتو مرسته وکړي. تفصیل پر راپور کې
هغه شمیر میرمنی چې د بغلان ولایت په بیلا بیلو سیمو کې په خپل کورونو کې غالی وبي د غالی اوبدلو د امکاناتو له نشټوالي او د اومه موادو د بیې لوړېدو شکایت کوي. څلوېخ کلنه نیکبخ د پلوخمری ښار وسیدونکې ده. هغه وایي غالی پلورونکو ته د کمو پیسو په بدل کې غالی وبي او په سختۍ سره خپل روزګار چلوي.
مدد دا 11 سال چې در روز نداریم، روزگار نداریم.
زله یولس کلونو راهیسی خلکو ته غالی وبدم، خو تر اوسه پورې نه د کور خاوند سوم او نمی روزگار ور باندې جوړ سو او په سختۍ سره خپل روزگار مخته وړم. کومشته شخصي دستګاه جوړستې مش کولای سو ځان ته غالی وبدو او په بازار کې په قیمت وپلورو او خپل ژوند جوړ کړو.
هغه د افغانستان له وسنی حکومت څخه غوښتنه کوي چې له غالی وبدونکو شزو سره د غالی وبدلو د دستګاه او د نورو امکاناتو مرسته وکړي تر څو صنعتکار شزې پر خپل پښو ودرېږي.
زه
تر اوسه یو متر غالی د 1500 افغانۍ په بدل کې اوبدم چې ټول ټال 4500 افغانۍ کېږي او دا لږ پیسې زما هیڅ درد نه دوا کوي. که د امکاناتو مرسته راسره وسي زه کولای شم د خپلې کورنۍ اقتصادي ستونزې هوارې کړم.
د بغلان د پلخمری ښار یو بل اوسیدونکو 15 کلنه فرشته هم د غالی اوبدلو له لارې خپلې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي. فرشته چې له 2 کالو راهیسې غالی اوبدلو ته مخه کړې هغه لاړون چارواکو لمرسته کوونکو مؤسسو غوښتنه کوي چې له دوی سره د غالی عبدالله د امکاناتو مرسته وکړي.
موږ له اړوندو ارګانونو غوښتنه کوو چې له موږ سره د غالی عبدالله د کارګاه مرسته وکړي تر څو موږ پر خپلو پښو ودرېږو. اوس خلکو ته غالی اوبدو او کله چې غالی چمتو سي بیا پکې عیبونه لټوي او په بیلابیلو پلمو هڅې کوي چې زموږ پیسې کمې کړي. حکومت باید له موږ سره د غالی اوبدلو د امکاناتو مرسته وکړي.
په بغلان کې د غالی اوبدلو د ټولنې مشر محمد عارف ازادۍ راډیو ته وویل چې غالی اوبدونکو میرمنې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. نوموړی د افغانستان د اوسني حکومت له چارواکو غواړي چې د لاسي صنایعو د ودې په هدف د صنعتکارو ښځو لاسنیوی وکړي.
کار قالین بافی که هست بخش خانم ها هستند و اکثر
دی ولایت که د غالی اوبدلو اتیا سلنه کار د ښځو لخوا مخ ته وړل کیږي. یو شمیر کونډې او بېوزله میرمنې د همدې غالی اوبدلو له لارې خپلو کورنیو ته نفقه پیدا کوي. حکومت د لاسي صنایعو د ودې په هدف باید د صنعتکارو ښځو ملاتړ وکړي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د بغلان ولایت د سیمو ییزو چارواکو نظر هم راواخلو، خو له ډېرو هڅو سره سره ونه توانېدو. د بغلان د غالی اوبدونکو د ټولنې د معلوماتو له مخې چې په پلخمري ښار کې څه باندې 2000 کورنۍ پر غالی اوبدلو بوختې دي، چې له دې شمېر څخه 1500 کورنۍ له دوی سره ثبت او راجستر دي چې د غالی اوبدلو له لارې د خپلو کورنیو د روزګار څرخ چلوي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
کندخه زیما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او کاغذلې نو ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
څلور بجې او وبشت خښوي په څلور نیمه بجو لنډ خبرونه لاسه دی راډیو اوریدل شي. البته ل څلور نیمه بجو وروسته مو 19 پروګرام د زهرو کاروان خبرونه ده. په دې پروګرام کې د معتادینو د درملنې په ارتباط تاسو اوریدل شي چې داسې اوازې دي چې ممکن ملګری ملتونه خپل هڅې په افغانستان کې ودروي. ملګری ملتونه اعتراض لري چې د دوی ښځینه کارکونکي باید له کاره ونه ایستل شي، خو که چیرته دا کار وشي د معتادینو د درملنې چارې به ټکنې شي. سمدستي د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو را رسیدلي پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
کندار څخه خبره کوم. دا خیر خیرت ناری چوي یا خو خلک دي چې دا بل ماشین اخی د مسؤلیت له شهروالۍ د مالی او د ګمرک په نامه باندې خود به خیر خیرت ناری وي ورپوسه خرج کوي کارملیان پر خپل بازار څنګه چې خرج کوي او په وطن کې خیر خیرت تور دي دیونه لول کتاب دی بانک کوي چنډي جرا چھپ کو راپورن څاور باندې چې د لر مردار دي مردار خو نه لالي نن څنګه لال سول او د ریشي مردار او نن لال سول یو ځین لا سره په دې وطن کې حق لري او صبر وکړي انتظار وکړي وخت به راځي.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو، زه د بادغیس ولایت ژغیژم د دریبون د ولسوالۍ د غرمور مؤسسات چې د وروره یا مسکینان ته نور کې وروره سرمایه‌داران خو یا بیان خو ورور کارتونم د دغه نوښته دي د مستحق وروره غوت نه ور کې انور اقرار وخر موږ ژغ دي د ولورو مشران ته ورسیږي چې دا د بادغیس ولایت د دریبون د ولسوالۍ د پنجاب په کلی دي. یو حیات را واسطه یو در مجتمع سینه را کوي موږ سو کوروره شی هم نسته مشکلم ده خو ده نو پر ولسوال دي ژغ وک پر بل چا دي ژغ وک وای در د شینو مندر واسطه مشت. سلام علیکم.
زه می احمد دی غزنی ولایت. زما طالبانو له وزیر دفاع ته دا پیغام ده چې د افغانانو په وژلو تیرو تجربو شوبدلې جګړه نه ختمیږي. له همدې کبله مصلحت ته مخه کړه نور افغانان مو وژنه. اوسنۍ نړۍ کې د جو جاړي ډېرې مؤثرې نسخه شته او کنه پر داسې جګړه به باوړي چې افغانستان خلاصه کې پښیمه کې به در سره د ملا او د مدرسې جړې وخیږي. قرآن ته سر ورکاره کا فزور او جبر نظام تحمل اول او عینات کول فالوسی د عادیان او وتبعوا امر کل جبار عنید خو انجام د هلاکت و قهر د الله تعالی سره سو.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو.com کې اوریدل شي. وړاندې د زهرو کاروان خبرونه لرو، خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو څلور بجې او دېرش دقیقې دي. لنډ خبرونه. د ملګرو ملتونو یو جګپوړي چارواکي خبر ورکوي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش په ګډون به په پلازمینه دوحه کې د افغانستان لپاره غونډه جوړ شي او د طالبانو د پرسمت پیژندلو مسله به په دې ناسته کې وڅېړل شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد وویل چې دا غونډه به د می په لومړۍ نیټه د افغانستان لپاره د نورو هیوادولو ځانګړو اساسو سره جوړ شي. اخری محمد چې د دوشنبه پروس د امریکا په پرنسټون په هانتون کې له طالبانو سره د خپل لیدونکو کتنو په تړاو خبرې کولې وویل ک طالبان په رسمیت پیژندل شي د مسولیت بار به درون شي. په تورخم کې د غره د شویدو په پیښه کې د مړیو شمیر دریو کسانو تل ورټ شو. په تورخم کې پرون د غره د ویلوې برخې د رښویدو لکبله یو شمیر لاري او کانټینرونه تر خاورو او ډبرو لاندې شول. لبلې خو د خیبر پښتونخوا د ژغورنې ادارې و بیان ویلي چې تر دې دمه د خاورو لډېریو لاندې د دریو کسانو مړی او اته ټپيان راځل شوی دی. ویان د ځای خلکو د معلوماتو په اساس ویل چې شای شل پنځه ویش لاري به هم تر خاورو او ډبرو لاندې شوی وي. یو چینایي چارواکی نن وویل چې د پکینګ په وروختون کې د اور لګیدو له امله د قربانیانو شمیر نه بشتو تر رسیدلې. دا اور نیمه شپه ولګید چې وروسته له نیم ساعته مړ شو. د پکینګ د شاروال مرستیال لی زونګرونګ نن د دې پیښې د قربانیانو نوې شمیرې اعلان کړې. د افغانستان کرکټ بورډ د زرغون افغانستان په نوم د کورنی کرکټ د دویم پړاو جام د جوړېدو خبر ورکړ. کرکټ بورډ نن چهارشنبه پر خپل ویب پاڼه لیکلی چې د یو ورځنی لوبو د جام په د همدې اپریل میاشتې له 9 د راتلونکي مې میاشتې تر 10 د خوست په لوبغالي کې ترسره شي.
زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هلی ومنی. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاش لپاره د مطالب چمتو کړی دی. کارپوهان وایي چې د ملګرو ملتونو د فعالیت بندیدل به د احتیاط پر برخه ناوړه اغیزې ولري.
لبد مرغه ټول د متادینو د درملنې مرکز شې دی هغه خود کفا نه دی او زړه اوس په دې وختونو کې یو نو ریسیور دی. نو که چېرته فیلی چارواکي په خپل تصمیم کې بدلون را نولي نو دا به خورا بد اغیزه په ټولو حالات باندې وکړي.
په یو بل راپور کې به واوري چې بزګران وایي د طالبان حکومت له بدیل کښت پرته زموږ د کوکنارو کښتونه ویجاړوي.
دا خلګه بدیل ته ضرورت لري، هسې نه چې بیا دغه ناوړه کار ته مخه کې. باید حکومت په دې ته پاملرنه وکړي د دوی لپاره دوی بدیل لاره وسنجوي.
دا چې متحدین ولې د سوزاک له ناروغۍ سره مخ کیږي په دې اړه له ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره غږېدلی یو.
څومره چې څوک دا مواد تر زیات وخت استعمالوي هماغه عمر به ضررونه ډیر دي، هماغه عمر به د مشکل ته زر مسایدیږي.
د بشیر په نوم د کابل ښار یو اوسیدونکی وایي چې د معتادینو لغلاو څخه تنګ شوی
یو. یو ماشوم به ویل چې ما خوستن ما دلته یو دغه ولید پودری ولید بوجه مور سره او دا شای نشدې د زنراوې استل ډیر چغې مو په سیو کړلې خو راته ونه شو.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پور ډرامه لرو.
زما سر روزا
نه ده در سر ازما
در زما کیشا
او مندان سم تو ما جری بیای.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. له نشي موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د فعالیت بندیدل به د احتیاط پر برخه او معتادینو پر ژوند ناوړه اغیزې ولري. دوی وایي په افغانستان کې مالی او تخنیکی ستونزو ته په کتو سره د یو ان او ډی سی اداره توانېدلې چې د معتادینو د درملنې د ځینو مرکزونو لپاره امکانات برابر کړي او په ځینو برخو کې له بزګرو سره هم مرستې کړې دي. د طالبانو د حکومت لخوا د ملګرو ملتونو د ښځینه کارکوونکو پر کار تر بندیز وروسته دې سازمان ویلي چې په نږدې شلو راتلونکو ورځو کې به په افغانستان کې د فعالیت د دوام په اړه خپله پریکړه اعلان کړي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
د طالبانو د حکومت لخوا د ملګرو ملتونو د ښځینه کارکوونکو پر کار تر بندیز وروسته اوس دا سازمان په دې اړه فکر کوي چې د دې محدودیت له دوام سره سره په افغانستان کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي او که یې ودروي. د دې بنسټونو څخه یوه هم د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره ده چې دا مهال په افغانستان کې د معتادینو د درملنې له 30 فعالو مرکزونو څخه د 40 مرکزونو مالي او تخنیکي امکانات برابروي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ارشاد منصور د نشي موادو سره د مبارزې او معتادینو د درملنې په برخه کې د دې ادارې نقش ډېر مهم بولي او زیاتوي چې د دې ادارې د فعالیتونو بندېدل به ناوړه پایلې ولري.
د ملګرو ملتونو د یو ان او ډی سی برخې په افغانستان کې د احتیاط د درملنې لپاره په مختلفو برخو کې تخنیکی او مالی ملاتړ کړی دی. د مسلکي کسانو په روزنه کې یې کافي مرسته کړې ده. د احتیاط په برخه کې د مخدره موادو د کښت، قاچاق او جرمونو په برخه کې څېړنې ترسره کړې دي او د څېړنو لپاره یې مالی امکانات برابر کړي دي. که چیرته د دوی فعالیتونه په افغانستان کې بندیږي او په عین حال کې د دوی لپاره کوم بدیل موجود نه وي، دا به افغانستان لپاره د احتیاط په برخه کې یو بل پشاتګ وي.
په داسې حال کې چې له 2021 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې بهرنۍ مرستې بندې شوې دي، خو د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې وکولای سوای چې د ملګرو ملتونو انکشافي ادارې یا یو ان ډی پی په ملاتړ او جاپان په مالي مرسته تر لزر ډیرو بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې وکړي. دا مرستې داسې مهال کیږي چې د طالبانو حکومت له یو کال راهیسې نه دي توانېدلی چې په افغانستان کې بزګرو ته د بدیل کښت په برخه کې اسانتیاوې برابرې کړي. ډاکټر فرید بزګر له 2 کالو راهیسې له نشي موادو سره مبارزه کوي. د وای ک پر افغانانو د وسنی وضعیت رواني فشار نور هم ډیر سي او د دې ترڅنګ کله نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې فعالیتونه لږ سي، نو د معتادینو شمیر به هم ورسره ډیر سي.
لبد مرغ ټول د معتادینو د درملنې مرکز شې دي، هغه خود کفا نه دي او زړه اوس په دې وختونو کې یو نو ریسیور کوي. نو که چېرته فعلي چارواکي په خپل تصمیم کې بدلون رانولي، نو دا به خورا بد اغېزه په ټولو حالات باندې وکړي، تنخوا باندې، د سټاف په ټریننګ باندې. نو واضح ده په دې حالت کې چې په افغانانو باندې رواني فشار د خپل اخري حد ته رسېدلی دي، نو پیښو د احتیاط زمینه خورا مساعده ده. نو که چېرته ملګرو ملتونو دغه کومکونه کم شي یا بېخي د منځه لاړ شي، نو سل په سلو کې د معتادینو په درملنه باندې اغېزه کولی شي.
اوس مهال د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سي په اداري برخه کې د ښځو د فعالیت ترڅنګ د دې سازمان لسګونه ښځې په کلیوالي سیمو کې کورنیو په تیره بیا معتادو مېرمنو ته مشورې ورکوي. د دې ښځو له جملې څخه ځینې له بزګرو سره د بدیل کښت ترویج په برخه کې هم په همکاري بوختې دي.
په راپور کې مو واورېدل چې کارپوهان وایي د ملګرو ملتونو د فعالیت بندېدل به د احتیاط پر برخه ناوړه اغېزې ولري. ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د فراه ولایت بزګران شکایت کوي چې د طالبانو حکومت له بدیل کښت پرته د دوی د کوکنارو کښتونه ویجاړوي، خو د بدیل کښت په برخه کې د مرستې ژمنه نه ده ورسره سوي. په فراه ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې په وروستیو ورځو کې په دې ولایت کې سلګونه جریب ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړي او دا کمپاین به د سور تر میاشتې پورې دوام ولري. د زراعت کارپوهان وایي په داسې حال کې چې بزګرو ته بدیل کښت ورنکړل شي، سمدلاسه د کوکنارو کښت منع کول به بزګران ډیر بې وزله کړي او اقتصاد به یې نور هم کمزوری شي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
دا د فراه ولایت په بکوا ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت نظامیان دي چې د ټکټر په وسیله د کوکنارو کښت ویجاړوي. ولی محمد چې په خپله 5 جریبه ځمکه کې کوکنار کرلی وو او تازه د طالبانو د حکومت نظامیانو کښت ویجاړ کړی وای، د پور په پیسو یې ځمکه خړوبه کړې وه، خو اوس چې د کوکنارو کښت ویجاړ شوی د خپلې کورنۍ د یو کال روزي له لاسه وتلې ده.
زه خپله راولاړ شوم، د ډېرو مجبورۍ مفلسۍ مې تاریاک وکړله،
نو تاریخ چې سرونی سر راپورته کړل حکومت رالی طالبان رااله ګرد یې را مات کړل نو ماته هم خوشکه وکړله نو ما په مقابل کښې ورته وویل چې زه د ټکټر پیسې د اوبو پیسو زه ډېر تاواني یم پورونه مې کړي دي ما سره یو څه کومک وکړي نو کومک یې هم در ورسره نه دی کړي پوروړې هم راپسې دي زما کښ هم لاړې ختم سو.
ولی محمد وایي په کومه ځمکه چې د کوکنار کرلې وو که اوس بل څه پکې وکري اوبه غواړي خو دی دومره پیسې نه لري چې په خپله ځمکه نور کوښتونه وکړي او اوبه یې کړي. د فراه ولایت یو بل اوسېدونکی صادق وایي د دې ولایت ډېر بزګران د مجبورۍ او بې وزلۍ له امله کوکنار کري دوی بدیل کښت او د اوبو دوامداره سرچینو ته اړتیا لري.
دا خلګه بدیل ته ضرورت لري هسې نه چې بیا دغه ناوړه کار ته مخه کړي بیا د حکومت په دې ته پاملرنه وکړي د دوی دپاره دوی بدیل لاره وسنجوي. خلګه یې ډېر د اقتصادي لحاظ ستړي دي اوبه یې کښته دي هغه حیاتي پروژو باندې باید کار وسي چې هغه د ولس په ګټه وي پر هغو باندې زموږ راتلونکی ولاړ هغه را تضمینوي.
د طالبانو حکومت د افغانستان په ډیری ولایتونو کې د دلبې د میاشتې له لومړۍ ورځو راهیسې د کوکنارو د کښت ویجاړول پیل کړي دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه یې نږدې 1000 جریبه ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي دي. د فراه ولایت د امنیت قوماندانۍ لپاره د طالبانو د حکومت وین مولوی محمد بدری وایي دوی په وروستیو څو ورځو کې یوازې په فراه ولایت کې لسګونه جریبه ځمکې د کوکنارو له کښت څخه پاکې کړي دي.
په فراه ولایت کې شاوخوا 650 جریبه د نشه یي توکو کرکیله د دې ولایت په بېلابېلو ساحو کې د امنیتي او کشفي ځواکونو له لورې له منځه وړل شوې ده.
یو کال کېږي چې د طالبانو د حکومت لخوا د نشه یي بوټو کښت منع شوی دی خو دوی تر اوسه نه دي توانېدلي چې بزګرو ته د بدیل کښت په برخه کې اسانتیاوې برابرې کړي. د زراعت کارپوه عبدالله علیزی وایي له زراعت سره ډېریو کورنیو په تېره بیا د کوکنارو له کښت سره تړاو ته په کتو سره که د دې ولایت له بزګرو سره مرستې ونه شي بېوزلي به نوره هم ډېره شي.
بخاطر جلوگیری از اثرات
باید د کوکنارو د کښت منع کولو د ناوړه اغېزو د مخنیوي لپاره مسؤول بنسټونه د بدیل کښت په ترویج او اوبو د سرچینو په چمتو کولو کې له بزګرو سره همکاري وکړي. باید همکاره موسسې هم دې برخې ته ډېر پام وکړي.
فراه له هغو دوه ویشو ولایتونو څخه دی چې په وروستیو کلونو کې ډېر کوکنار پکې کرل کېدل او دا ولایت په وروستیو کې د هیروینو او ښیښې جوړولو په خورا لوی مرکز اوښتی دی. په دې ولایت کې د هیروینو او ښیښې جوړولو د ډېروالي یو دلیل په پراخه پیمانه د عمان بوټي موجودیت دی چې د کیمیاوي نشه یي موادو په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کېږي.
درنو اورېدونکو په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت له بدیل کښت پرته د کوکنارو کښتونه ویجاړوي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې څلوروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1296 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې د نشه یي موادو استعمال د سوزک یا تشو متیازو د سوځېدلو لامل کیږي. دوی زیاتوي که نشه یي مواد ډیر او یا پرله پسې استعمال شي د انسان بولي سیستم له ګڼو ستونزو سره مخ کوي. دا چې معتادین ولې د سوزک له ناروغۍ سره مخ کیږي، نښې نښانې یې څه دي او کوم ډول نشه یي مواد ډیر د سوزک لامل کیږي، په دې اړه مو له ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې سوزک څه ډول یوه ناروغي ده.
که ساده اصطلاح ته راشو، سوزک یا د تشو متیازو سوی چې هم په زنانو کې راځي هم په مردانو کې راځي او طبابت په اصطلاح کې ورته ډیسیوریا او یا هم ګونوریا هم ویلی شي، خو ګونوریا بیا خاص عامل لري چې هغه د ګونوکوک په نامه یو بکټریا ده چې هغه سبب دی. او نور سوزک بیا کیدلی شي چې خپله د ګردو نه شروع وي، د ګردو د فیفونو یا حالبینو نه شروع وي، د مثانی بلیډر نه شروع وي، همچنان کیدای شي چې اهلیل یا خارجي پیپ چې کوم دی د دې ځنه شروع یا منشا واخلي.
د دې سوزک لاملونه څه دي؟ ولې ځینې خلک د سوزک له ناروغۍ سره مخ کیږي؟
سوزک کیدلی شي ډېر عوامل ولري، چې یو عامل یې کیدلی شي چې میکروبي وي، مختلف میکروبونه مثلا ګونوریا په نامه یو ګرام نیګیټیو یا ګرام منفي بکتریا ده د دې په واسطه، همدارنګه د نورو مختلفو بکتریاو په واسطه لکه شیریشا کولی یا ای کولی په نامه ورته وایو. همدارنګه د پروتوزوا په واسطه، د فنګسونو په واسطه او د ویروسونو په واسطه کېدلی شي چې سوزک رامنځته شي، یعنی د میکروبي یا انتانی سببونه یو. کېدلی شي چې سوزک د بعضو دواګانو د اخیستلو د وجې نه پیدا شي چې په هغې کې مخدره توکي یا مخدرې دواګانې هم شاملې دي. همدارنګه ګردو کې تخریب یا میکروب موجود وي هم د سوزک یا د تشو میتیازو د سوخت سبب کېدلی شي. کېدلی شي منشای په یوریټرز یا حالبونو کې کوم دو پیپونه چې د ګردو څخه مثانې ته راغلي د دې کې مشکل موجود وي، یا مثلا بندش موجود وي چې د مخدره موادو د توکو په واسطه بیا په دغه ځایو کې دا تنګوالی قوي کېږي، او یا څنګه کېږي دغه تنګوالی ته پراخوالی ورکوي بعض مخدر مواد توکو په واسطه، چې د دې په واسطه هم کېدلی شي سوزک رامنځته شي.
تاسو دی مخدره موادو ته اشاره وکړه چې نشه یي مواد هم کله کله د سوزک سبب کیږي، ولی معتادین له دې ناروغي سره مخ کیږي؟
د دوی حفظ الصحه یا نظافت مراد نه کوي، نظافت یې صحیح نه دی. دوی هغه استنجا چې کوي او داس چې وچې کېدی شي په صحیح هغه باندې نه وي، او بالاخره دوی ته میکروب یا انتان تیر شي او د دوی د سوزک سبب شي. بله مهمه خبره دا چې کېدلی شي معتادین دې په خاطر چې معتاد دي دوی کېدی شي ستنې یو بل ته استعمال کړي، د هغې په وجه دغه سوزک د ناروغ نه روغ کس ته ورشي. کوم مخدره توکي چې دي کاغه هر نو ماده وی هغه خپل خاص تاثیر لري، بیا دوی هم کولای شي چې مثلا دغه پیپونه یا ټانکی یا پراخه کې او بالاخره دې ته زمينه مسايده کې چلتا یا غدا مایات جمع شي، په دغه وجه باندې هم کېدلی شي چې غلطه میکروبي ساحه رامنځته شي یا بندشونه منځته راشي یا د تشمیتازو بندش منځته راشي، په دغه وجه باندې هم سوزاک پیدا کیږي.
د دې ناروغي نښې نښانې څه دي؟
دغه مریضان اکثر تشمیتیاز سوخت نه شکایت کوي، او داسې وي چې دوی ته تشمیتیاز زر زر ورځي، او هم کېدلی شي چې تشمیتیازو سره بدبوئی ولري بعضې وخت کې، او یا ورسره وینه ولري، یا کېدلی شي دوی ورسره د چټلي یا کی فست مونږ ورته وایي زوی دا ورسره بعضې وخت یو زیاره شي، او هم کېدلی شي چې خپل دغه د حالت په خوله کې سوزش ولیدل شي. امکان دی ولري چې ورسره بعضې وختونو کې خارښت هم دوی سره یو ځای وي.
کوم ډول نشه یي مواد ډیر د سوزک لامل ګرځي؟
هغه دواګانې چې هغوی ته مونږ برین سټیمولنټ وایو، یا مغز پارونکي لکه اپیډرین یا چې مواد شیشه ده، دا او ټابلیټ کې چې ډېر خلک یې استعمالوي چې دغه مواد امپیټامین او میټا امپیټامین دي، دغه چې دي د رګونو د پراخوالي سبب کیږي، یا د وازو ډیلیټیشن دي. همدارنګه پرزن د حلب د فیپ د ګردی د فیپونو، همدارنګه د مسانې او خپل په هلیل یا خارجي مجرات چې د کوم چې موږ په واسطه ادرار خارج ته وړو، په دې کې پراخوالي پیدا شي. فلهذا د تشمیتازو د څاسکو د تویدو او د ادمه کنټرول سبب کیږي. بل کراشو منګه د اوپیاټ خاندان ته، یا ناغه کم چې افین استعمالي کې چې دا غینه کم شان جوړی دي لکه هیروین او میتادون او مصنوعي ترامادول او پینتازوسین او داسینور، دغه چې دي دوی بیا وازو کنستراکشن دي، یعنی دوی رګونه همدارنګ عضلات او د دې ملسا یا په دې بولي سیستم کې چې کمی عضلې استعمال شي خوای او ډېرې ساپې عضلې دي، د دوی د راټینګې دو یا د انقباس سبب کیږي، یعنی راټینګې. او کوم چې ما اوپیټ خاندان خو لکه هیروین مورفین مصنوعي پینتازوسین او ترامادول، دغه چې دي دوی بیا دغه معاصرې د ټینګېدو سبب کیږي. کله چې دوی ډېر ټینګې شوي نو په نتیجه کې ادرار نه خارجېږي، دوی په دې معاصرو کې چیرته چې وي مثلا هماغه سبو کې بند پاتې کیږي. نو د ادرار یو سیستم دی چې دلته باید چلخت موجود وي، کله چې چلخت ونه وي او دا ډب شي په نتیجه کې د دې سبب کیږي چې میکروب واخلي او بالاخره سوزش منځته راشي، یا په دې معاصرو باندې یا په دې حلقو باندې یا په دې ټنګو ځایونو باندې د دې سبب شي چې فشار وارد شي، او بالاخره د سوزک او سوزش او د بولي سیستم د نارامۍ سبب شي.
د احتیاط په کوم پړاو کې معتادین د سوزک له ناروغۍ سره ډیر مخ کیږي؟
څومره چې څوک دا مواد تر زیات وخت استعمالوي، هماغومره به ضررونه ډیر دي، هماغومره به د مشکل ته زر مسایدیږي، او څومره ډیر چې استعمالوي هماغومره زر ورته مشکل پیدا کیږي.
که څوک نشه پرېږدي، آیا دا سوزاک ناروغی ور سره کیږي او که یو بی لی درملنی ته ضرورت لري؟
چیرته دغه نشه مثلا لن محالی وی یا کسته لن محل لپاره لږ وخت لپاره یې نشه کړی به پری خو دی له کیدلی شي چې داخلك زرخ شي او کسان چې وګد محاله یا د زیات وخت لپاره نشه نه استفاده کړي مخدره تو کی استعمال کړي کې دی شغه کې او سلسله تخریبات راغلي وي دغه کیدلی شي چې جرایي عملیات او یا حتی د بولی سیستم د نورو اړوند تکلیفونو سبب کیږي چې مربوطه ډاکټر
بشیر دی چې وای معتادینو څو ځل د کور سامانونه ځنی غلا کړي او دای ولو یې ستونزه ده. دا چې معتادینو له بشیر څخه څه شی غلا کړی دي دا بخپله د لخلی واورو.
په کابل کې مو یو کور په کرایه کړ خو هغه د کور مالک راته وی چې دا کور رنگول غواړي غي نورسته بیا تاسو په کرایه کې نو مورته سید دغه رنگ منګ دغه به زه هغه مرو خرم او جوړ به کم برابر به کم د اوسیدل لپاره نو په کوم ځای کې چې اوسیدل ما په هغه ځای کې مو څنګه هم سای نه اوسپنیزه زینه واغسته او دا مې واغ کور ته یوړله او د رنگ لپاره مو څو بالټي رنگ او داسې څو سطلونه هغه مو را واغستل. دا مو یوړ په کور کې مو کې غوستل خو د کور مالک به د کور ته چې کله خالیو د دننه طرف نه به وته قلف اچو ما د بیرون طرف نه وته قلف اچو او سبا چې کله ورغلم هم قلف مات شوی وو هم د دنن چې دی زینه ورکو او هم چې دی دنن نه ستلونه ورکو هغه ټول وستل شوی وو. نو یو ماشوم به ویل چې ما خوستن ما دلته یو د غولی د پودری ولید بوجه مور سره او دا شای نشي دی د زینه راوېستل ډیر چغه مو پسې وکړلې خوراته ونوس همدا شان یو بل خاطره دا و چې زمونږ د کور برق قطع شوی وو په غشپو ورځو کې غالبا د پرچاوي زیاته و برګونه مقاته کېدل مونږ هم پر دې تم و چې زنو خو برقونه ټول قطع شوی دي او سلامت ورځ تیره شوه خو برقونه را نغله. نو وروسته مې وراره بهر ووته بیرون ووته چې کتلې نو زمونږ کور ته چې هغه لین کوم راغلی دی هغه لږ ټیټ را تیر شوی وو نو وایي چې کاکا زمونږ کور ته چې کوم لین راغلی دی هغه لین خو وایي قطع شوی دی وایي پرې شوی دی چې بیرون ووتم نو لږ تر لږه داسې یو پنځه شپږ متره هغه تور کیبل چې کوم یو کورونو ته پکې برق راځي دو پاسو سه پاس لین چې وي هغه لین یې قطع کړی وو د ځان سره یې وړی وو.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورسته برخه تر ورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره او په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا چې د امنیه قومندان ستارخان په خپل شوبه کې تلویزیون ګوري چې په دې وخت کې له تلویزیون څخه د پولیسو په اړه یو راپور خبريږي. ستارخان ډیر خفه کیږي او د اکبر په نوم د یو پولیس د نیولو امر کوي. دا چې د اکبر په نوم پولیس ولې نیول کیږي اصل کې صد صدا ورسته به څه پیښ شي دا په ډراما کې واورو.
اوف نا خو بیا پولیس راغلل یاره یو خو د پولیسو له لاسه یو زه یم ارام نه یو بیا به مې څومره وډبه وي او څومره کنځلې به راته وکړي.
اے پوډری چیرې ځې ودرېږه
یاره لالا یاره که څنګه وي تخته.
اے پوډری تا ته وایم ودرېږه
پوڈری انسان
گلان
درچو
زورک شپ دا مردار مخو خیره نکالیو
او مردار سیب صبر دا اوه انتا زمان چه غاری
زستان انسانیت غارم
نوالی زوز انسان نیم
که تی انسان وای پودر بدی نوحل
نو اوز خو بدی ناروغی اصلا شویم تم رست را سارا وگا چه لدی بلا نخلاشم
اول بدی دا زهر نخوڑل
اوز را تا اوه چستا مطلب سنه نو چه وگم
زما سر روزه
نه ده در سر زما
در زما کشه
و بندان سیم تو من چیری بیایی؟
دی ایواناتو شفخانی تا دی بیم
تو شی؟ دی ایواناتو شفخانی تا
شفخانی تا دی بیم جل تا دی علاج وشی دی متادین و دی علاج شفخانم دی ایواناتو شفخانه و بوله
با خدایا اوز مو پا انسانانو گم نشمیری شفخانی تا خوزش بلا در سر زما و هم او کنسل نیچه ضرورت ده
بس دای دیری خبری مکوا موتور تا در خیشه
متادین سره بد چلند
جمیل خانه تو در تلویزیون آواز لگ جک چه زمون دی پولیس په باره کې راپور ده
برګسترګو قماندان سے ها دادا آواز می چک
دا غډاول څوپی خلی دلیدی نن پولیس ول بازار او پارکونو څخه متادین راټولول او د درملنې مرکزونو ته وړل ځینو پولیسو د متادینو راټولولو پر وخت حقوقي وهلی او کنځلې هم ورته کړې دي
زما سر روزه
نه ده در سر زما
درځم مخکشه
او منځان سه ته ما چیرته بیایي
دی ایواناتو شفخانی ته دی بیم
تو شی؟ دی ایواناتو شفخانی ته
شفخانی ته دی بیم چلته دی علاج وشي دی متادینو دی علاج شفخانه هم دی ایواناتو شفخانه و بوله
د دې غیر انساني چلند په اړه د بشري حقوقو ادارو هم انتقادونه کړي او د پولیسو دا کاري غیر قانوني او د بشري حقوقو څخه سرغړاوی بللای دی حقوقي کارپوهان وایي چې دا کار د معتادینو د حقوقو تر پښو لاندې کول دي ځکه چې معتادین ناروغان او باید د ناروغانو په ډول چلند ورسره وشي له بلې خوا د کورنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې دا پولیس به نیسي او عدلي او قضایي ادارو ته به سپاري
دا څومره بدکار شوی دی دی بدمرغه پولیس خو زمونږ پوزه را پرې کړه
رښتیا هم چې د پولیسو رنګه یې بده کړه
مونږ وایو چې پولیس د ټولنې خدمتګار دی خدمتګار نو داسې
بس دغسې یو بد اخلاقه پولیس پیدا شي او د ټولو پولیس رنګ ور بد کړي
ته دا پولیس پیژنې
هو قماندان صاحب پیژنم یې
څه نوم یې او په کوم حوزه کې دی
زما یې نوم نه دی ستا خو دومره خبر یم چې په شپږم حوزه کې وظیفه اجرا کوي او له رنګه یې پیژنم
ښه شپږم حوزه ه
بله صاحب په شپږم حوزه کې
ښه اوس داسې وکړه چې څو پولیس در سره بوځه
ښه صاحب
شپږمې حوزې ته ولاړ شه دا پولیس ونیسه او امنیې قمندانۍ ته یې راوله چې سرانولۍ ته یې معرفي کړو
په دواړو سترګو قمندان صاحب
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو د خدای په امان
د زهرو کاروان
خیالونو کی رازی یو چا باندې مین یم په خیالونو کی رازی چې ستګي می شي پټي په خوبونو کی رازی چې ستګي می شي پټي په خوبونو کی رازی یو چا باندې مین یم بخیالونو کی رازی بخیالونو کی رازی